درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سخت کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول. خوا په څیر باندې د خوښۍ هغه ځینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ ولمانځي. اقتصادي وضعیت خرابوالی دی، ډیری خلک له دندو لرې شول، بیکاره شول او هغه د عاید سرچینې یې له منځه لاړې. نو نشو کولای لکه د پخوا غوندې په میلو چکر وزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیاره.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کېږي کوژدان دی، ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي، خو بند دی. نوی کال خو نشي تجلیلولی. د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېره دي. ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري. څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت د اسلامي نه غواړو چې د نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپل خلک سره ډیره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار سطح کمه شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو یا میوه خشک
د میوه د بازار له نظر سخت کال د وچو میوه بازار پیکه شوی. د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کمې لري. یو څه زموږ بازار پیکه شوی له هغه وخت راهیسې چې نوی حکومت راغلی او خلک بهر ته تللي دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبري آژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي، هفت سین، سمنک او افت میوی جوړوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډې مې د اکبر کرکر نظر اخیسته.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغې کې عاطفه او احساس ډېر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلی یم.
ما څخ د ښه شعر یو اصل تصویر دی.
عابده سپوږمۍ کیسه لري.
کونګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپل کورته یې وویستا، موبایل یې راواخیست. خوږه
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لسکې له کوتۍ نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود.
په جرمني کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شوه.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ. مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي، خو په ازادي راډیو یا ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر ونډې شخې شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د ونډې په اړه ازادي راډیو یا ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډېر عمده او ترګنده نقش او رول د ښځو. دا پرې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډېر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوت هغه لورګانې وي چې د هنرونو دغه وي د خدای ګوټي وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یې یوې میرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې میرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه پخواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. اوسنی ټولنې کې جایزې اخیستې دي، او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلي دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس و ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په 50 لسیزو کې حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت کې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړې دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلي.
په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې د نجونو او میرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالې علت بیانوي.
د کمیا فلیاس ماشاءالله بخي ډېرې سي دي، نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم ستا ځینې هغه داسې شاعران دي چې دا اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره اشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخنیوی د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو په شمېر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربېره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. ښځه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي، او په هغې کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي، هغه رابرسیره کړي. مونږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو، او د سندرې لرو چاغه خزو ویل دي او د خزو نقش پدې کې ډیر برجسته او ترګند دي.
په افغانستان کې د تیرو دولسیزو په ترڅ کې لمتره شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډیره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوش کړي او ستایلې دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. له اخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره نښلوي، هغه وخت څه شوي، دا وخت څه شوي، یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاده سمان هغه یوه خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري، هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وی، زمان بل وی، ځای بل وی، انسان بل وی، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیښه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. همداسې بالکل
بالکل دا منم. او ځینې وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي، لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه نشي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکلی، ما دومره پیښه دي چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی لیکن یو ذکر اسلام هغه ولیکل. ځینې وخت ځینې تجربې وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه شعر کې نشي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او فیک سره ونښلوي بیا یو څه ځینې جوړ شي. ځینې یوه ټوټه له یوې راخلي، یوه ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی دی.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بېلکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا د دې دقیق خبره ده. دا لوی پیښې یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو تپه تیاره، او دا یو تپه تیاره په کوچنۍ شمه باندې نه رڼا کیږي. ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای چې هغه څه چې تاسو په کراوین غړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سر مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې همدا وي چې هغوی خپل فکر پخولی دی، او ته د دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دوی نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راواخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه. او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم. نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې، که نه یو نظم دې باید کښته وي. تن هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه شي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني،
یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي، احساس چې دی، هغه څه دي دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي. ته یو چاته ویلی شي زه تږی یم، ته یو چاته ویلی شي چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دي فکر کړي، داسې یو څه چې دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کل میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سموو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومان صاحب دا خبر راته کړې وه چې مفتاد کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو د لیکه دی قلوه وروسته. د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر د مې نړیواله جګړه کې چې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادی وایي، ما اته دېرش ځلې ایډیټ کړې او په نهه دېرش ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفاً دا خبره له یو د هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډیټ کړې، هغه وسیلې په دې ایډیټ ایډیټ کې خپل هغه اصل ترې استلای د چې شي وو. زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مانی سي، بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري. نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
ځینې وخت څه پیښیږي، د څه نه ده چې بيخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هیڅ کله به داسې څه نه دي کړي. خو دا چې زه بیرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات، یا هغه کړم زه ترې څومره د ځان کې نه وینم، زه فکرم داسې یو قسمه خبر سره لرم، د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم. د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم، بیرته یا هغه حس ته ستنه شم، بیرته هغې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یو څه لکه ما پورې چې لیکلي وي او ته تند وې، زه چې بیرته ورځم او هغه ګورم، دا په دې معنی چې زه بیرته هغه ځان پورې نیسوم، که نه که یو ځای در پورې نیسه له من پورې دي اتله ځان لري کې، او بیا بیرته د ازبو په لار باندې سفر کوي، بیا بیرته دې په لمن پورې نیسي. ما تا دې ولې حس دی زه ځینې وخت ډېر ځینه ځورېږم، فکر کوم دا زما کمزوري ده.
له شفیقي خپلواک څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته د ځوانو افغان ښځینه کیسه لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دوی لنډ کیسه د یوې مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي له ژوند خبرې شو، او د بلې یوې مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوی دی. لومړی په وطن ته مخه کړو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصله لیما دوران د لشت په نوم کیسه لري.
د غره په لمنه کې د کېږدیو له څنګه مړ مړ لوګی پورته کېده. د سپي په غپا تورې پیشو د غره خواته منډه کړه، لښتې له کوڅۍ نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود، لاس یې تر زنې لاندې ونیو، سترګې یې د غره په څوکه کې خښې کړې، په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي یې په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې، د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څس شو، سپینې شیدې په اور تورې شوې، شین لوګی پورته شو، تور دی کې لنغری ښکته کړ، لاس یې پرې وسوځېد، شنې سترګې شاوخوا واړولې، د پښو ترپا یې واورېده، ور ویې کتل، سپین سرې له کېږدۍ راووته، د ځوړنې سترګې لښتې ته ونیولې، کنډاسه خوله یې وخوځېده. و بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست، له ځان سره یې غلي وویل، دای به مې لمن زرغونه کړي. د انارګل د مور ګنډ کمیس زولی زولی شو، لاس یې په ملا نیولی و، روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل، وریځ پر غره ور روانه وه، نری شمال نوي راټوکېدل، شنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میږو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود، د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل، د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو، ارې! لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ، لشتی ولشتی راشه میگی ولوشه. لخته پاتیده روانه شوا. دی کوچه کنده سخلو خوزیده. انارگوله و اناره. دوانی مخی تا ودرگ. زرده کوچه مسکه شوا. دی مخو گنزی لا جواره شوی. دی گرن کمیس لجیبه ای و شیرنه راوه استلا. زوی تایوانی با وی ویل. دی زندی لور میدر تا گفتی. هوی خلای خی. عبادی ورغلی چی خبره ور سر خلاصه کری. دوان مسکه شو و بیره وود. دی غنده دی کگده و لخوا ماشوم من دی راوه هلی. سرویختانی شمال لا گرد ورد کری وو. لختی دی میگل وشل پریخ و دل پاسه دا. انارگل تای مخ کر. دی لونگ زوی دی. ماشوم را ورسید. انارگل تای وکتل پس بسای ویل. زیره. زیره می غارم. دی زندی اکالو ری در تا وکلا. انارگل مسکه شو. لختی سوی گوتا پجه بلنده کلا.
للیمی دوران چخم مننه چی دا کسی آزادی را روی مجلی تا پخپل شخص سبت شوی را لیشلی و. اوس هم بله کسه. در جوان رنگ پا کسه که مو لیکوال و شایر را به دست پوشمی دا اروپای و پارک دا ورولی.
دی مازدیگر المار لوی دلی و. آسمان کلا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د مني د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کنج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل هغه به وایي چې ته څوک یې، ستایڅه. ځان سره مې وویل ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي. وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبوم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال پخوا ورغله، کورته یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورته یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارک ووته. بلې خواته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یو پارک ته وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپرېشي. دا نوښت محمود سید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت دی، ښایي بیه یې 5 یورو ده.
نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکنه او یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به پرې ګاڼې چاپوو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي، موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو او د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته، او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول علنګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه یې ما ته یاد ته راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خپرې شوي دي، او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په حسوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو دې بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې یو لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي، مثلا دلته د افغانانو ستونزې، د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې، د بېلګې په ډول زغام صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه، زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړۍ ګڼه خو شاوخوا 4-5 مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی دی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده، که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لیږلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو، هغه دا دی چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي، هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پیپال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازی ولرو، مثلا ځینې هټۍ، دوکانونه او مارکیټونه، بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپروو، بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک، یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان، ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي، او نور سیمو ته هم خپل مجله واستوي؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي هغو سره به هم اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي، او که چېرته هلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خپرېږي، کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې، مثلا په امریکا یا آسټرالیا نورو ځایونو کې چې دي، هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خپرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو، ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې اوسېږي، نو دوی ته هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي. او هغه ته به هم چلو ورسو.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین به خبروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغه کې د مجلې آنلاین بڼه هم خبره کړو، خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي ترڅو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یوه سلسله خپره شي. د ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګه ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنا لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تیریږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپلې ستونزې او خپلې تجربې یو بل سره شریکوو، نه په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
لیکوال ډاکټر زغم څخه په مننې.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یوه نوي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستی دویر یو خبر د افغانستان د علومو اکاډمی یو غړی چیرندوی فرید الله نوری نورستانی ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي اروشاد نوري ځوان لرغونپوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستانی د څلوېښتو کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندونکي وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکي او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه. د په ټولنیزه برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دري ژبه شاعري هم کوله. د 15 مستقل اثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې وو دا چاپ شوي دي.
خغله شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمی مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوې. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوې. خو له اراده د ختیز نورستان اوسیدونکو کې د هغه مورنۍ ژبه نورستانی وا خو تر ډیره آثار په پښتو او دري ژبه خپاره شوی. هغه په کال 1970 د نورستان د ننګرهار للیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1980 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د دې کې ټولې هغه لنډې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیلې کیسې دي چې یو مفهوم په کې یو مطلب وي په کې نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلی دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي. داسې دي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې ده.
او بالکل داسې یو مفهوم نه ډک نه داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوي دي. زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې وي چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوي دي.
او دا کله چې موږ ژباړه کړې ده بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او له کوم کتابه مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د اجابه وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې باید نه دم مناسبه دا ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال وه او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شنواره سب د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مو تر پام کړ دا ډیره مهمه ده ځکه چې که څو غوړي چې د کیسې کمی شي باندې شي دې اصلي منبع نه خبر شي سرچینه نه خبر شي هم کولای شي چې مثال هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنې بېلابېلو منبعونو هغه کولای شي چې د هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړه. نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځایه انتخاب کړو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کړو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر ورکړو چې دې کې بېلابېلې ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وه ځکه د لور مینه واقعا پرښتینې مینه یې، او یعنی په حساب کې غونډ کتاب په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه نوم ورته د لور مینه په نامه ورکړو. یعنی د یو کیسه په همدې کې وه د لور مینه په نامه باندې، نو په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه کتاب هم په همدې نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنی باندې رښتینې مینه وي او یعنی دوامداره وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس په ښاغلي شتینوارې ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته، دې سړي یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرخې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډۍ کرخې وکړې، نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه، او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي، نو ډېره پریشانه او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل: لالا جانه، څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جانې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو: مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزمزمو کی زگی دلیاں زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وج دندر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا درکیا اس میں داسی تار ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ